د ماسپخین دو بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اورئ چې د سولې د علي شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د ترور د څېړنې پخوانی کمیسون وایي چې د پاکستان استخبارات د ربانی په وژنه کې لاس لري خو پاکستان په دې برخه کې له هر ډول همکارۍ انکار کړی دی. په کندوز کې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د نړۍ مشران نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویایمې کلنې عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د تروریستانو د یرغل پر وړاندې ځوابي بریدونه ترسره کړي دي. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روزګان کې د پولیسو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د ننګرهار په چین او کوټ ولسوالیو کې 3 داعش وسلوال وژل شوي او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نن د 28 پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغاني ولاسل امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان میناپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړني معلومات ښیي چې مزنون متحده ایالاتو یو اوسېدونکی دی او کېدای شي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره یې زندګي نه وي کړې. د افغانستان حکومت تیار دی چې د اړتیا پر مهال باندې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي.
د نیویارک پولیسو د افغاني ولاسل امریکایي وګړي احمد خان رحیمی په منهاتن سیمه کې د وروستي بمی چاودنې په تور نیولی. د پولیسو په وینا د منهاتن په چلسی سیمه کې د شنبې په شپه د کورنیو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اورزګان کې د پولیسو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیښې بشپړ جزئیات به له څېړنو وروسته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان او کندهار د لویې لارې د ساتنې د کنډک قومندان سمنوال رحیم الله خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د پولیسو په یوې پوستې بمبار کړی او 8 پولیسي وژل. د امریکا پوځ هم پر نو منلو چې په اورزګان کې د یک شنبه په ورځ 2 هوایي حمله کړي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې 2 ځواکونو پر هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. د ننګرهار په چین او کوټ ولسوالیو کې 3 داعش وسلوال وژل شوي. د دغه ولایت ویان اتاولاه خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونو د دغه ولسوالیو په مربوطاتو کې پر داعش وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې 3 داعش وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل چې په یادو بریدونو کې د داعش وسلوالو نه زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نن د 28 پراختیایي پروژو تړونونه له یو شمیر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. نصیر احمد دورانی نن د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال ویل چې پر دغو پراختیایي پروژو څه باندې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړي وویل چې دغه پروژې به په 3 برخو کې عملي کیږي. دوی وایي چې د دغو پروژو چارې به تر 2 کلونو پورې بشپړې شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
دا نړۍ مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویایمې کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 115 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې په دنیا کې پر روانو یو شمېر کړکیچونو خبرې وکړي. په دې کې د سوریې شخړه په دنیا کې د اسلامي سخت دریځو لخوا بریدونه او هغه کډوالو مسلې شامل دي چې له جګړو او بې وزلۍ نور هیوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته ویناوي وکړي. ډیر مشران لا د مخه د ملګرو ملتونو په هغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلند اعلامیه تصویب شوه. تمه کیږي چې نن به د دې سرمشریزه په دوام چې ولسمشر باراک اوباما راغوښتې نور پاخه پرمختګونه هم وشي. همدارنګه ویل کیږي چې شاوخوا 40 هیوادونه به د کډوالو او پناهغوښتونکو لپاره د مرستو نوی وړاندیزونه وکړي. په نیویارک کې د نن ورځې په پایل کې تمه ده چې روسیا او امریکایي ډیپلوماټان به د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د یوې غونډې مشري وکړي. په دې ډله کې هغه هیوادونه شامل دي چې په سوریه کې د بیلابیلو مخالفو لورو ملاتړ کوي. اخوا روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د ترهګرو د یو یرغل په وړاندې ځواب ویلی. د روسیې دفاع وزارت وایي د سه شنبې په ورځ د الشقیف په سیمه کې په دې جګړه کې 40 تنه وسلوال وشل شوي. دوی ویلي چې په جګړه کې د وسلوالو یو شمېر موټرې هم له منځه تللي. روسیه وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره بې معنا ده چې په یو اړخیزه توګه اوربن مراد کلی په داسې حال کې چې یاغیان بریدونه کوي. په نهال کې د امریکا حکومت حلب ته نږدې د مرستو پر کاروان برید غندلی چې د فعالانو په وینا پکې 2 کسان وشل شوي دي. د قرغیزستان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر الماسبیک کتمبایب چې د زړه د احتمالي ناروغۍ له کبله د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دی د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کار ته نستنیږي. د قرغیزستان د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې 60 اتمبایب په استانبول کې په یو هوټل کې د روغتون ته د انتقال اړتیا نشته. د دوشنبې په ورځ د اتمبایب مطبوعاتي دفتر ویلي و چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته خپل سفر لغوه کړی ځکه د سفر پر مهال یې په سینه کې د درد احساس کوه. د چارواکو په وینا د ډاکټرانو په لومړنیو معایناتو کې ویل شوي چې اتمبایب کې د زړه د ناروغۍ علامې لیدل کېږي. الماسبیک اتمبایب د 2012 کال راهیسې د قرغیزستان ولسمشر دی. اوکراین وایي د ازبکستان یو 25 تبعی روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی. د اوکراین د سرحدي ساتونکو ادارې ویلي تورن کسپرون په سرحدي بندر کې چې غوښتل یې له روسیې څخه خارکیف ته واوړي نیول شوی دی. سرحدي ساتونکو د نوموړي په تڼۍ کې یوه وړه کمره او همدارنګه په جیبونو کې د ویډیو او غږ ثبتولو وسایل موندلي دي. نیول شوی کس د اوکراین سرحدي چارواکو ته ویلي دا وسایل وروسته له هغې چې روسیه کې د غیر قانوني استوګنې پر مهال ونیول شو له روسیې امنیتي ادارو ترلاسه کړی دي. تورن د نورو څېړنو لپاره د اوکراین امنیتي ادارو ته سپارل شوی دی. او د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لبنانی کارپو چې له یو کال راهیسې په ایران کې نیول شوی و په 10 بند او څه باندې $4 میلیونه جرمانه محکوم شوی. نزار زاکا چې واشنگټن اوسیدونکی دی د 2015 کال په سپتمبر کې په تهران کې هغه مهال نیول شوی و چې حکومت لخوا په جوړ شوي یو کانفرانس کې برخه اخیسته. دا کانفرانس د کاري فرصتونو د برابرولو په اړه و. د ایران دولتي تلویزیون او دغلته له محافظه کارو سره تړلو رسنیو نزار زاکا د امریکا له پوځ او استخباراتي ادارو سره په اړیکو تورن کړی. خو د نوموړي مدافع وکیل ویلی دی چې موکل بی ګنا دی او د سیاسي یرغمل په توګه کارول کیږي. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د سولې دالی شورا او پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د تور د څېړنې پخوانی کمیسون وایي د پاکستان ISI د رمانی په وژنه کې لاس درلود او پاکستان په دې برخه کې د طاقاتو لپاره هیڅ ډول همکاري ونه کړه. په کندز کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو حضور له پراخ رنګه له پخوا رنګ شوی خو د بروکسل په کانفرنس کې باید پایدار حضور غږ پورته کړي. په ننګرهار کې د شینوارو یو شمېر قومي مشران وایي په دې سیمو کې محلي پولیسو خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی. د افغانستان له شمال څخه آسیایي هیوادونو ته د قرقل پوست د صادراتو د کموالي په اړه هم په همدې خپرونه کې ریپورت اورئ. تاندې څنګه او د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس او پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني د ترور د څېړنې پخوانی کمیسون وای د رباني د ترور پلان د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی لخوا پلان شوی و. د دې کمیسون وای نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی مرسیال ډاکټر ضیا د سه شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د رباني د ترور په مسأله کې هر ډول همکاري څخه انکار کړی و. همدا شېبه زموږ همکار رحمت الله افغان سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، د دې کمیسون نور څرګندونې یا د پخواني کمیسون د دې وایان نورې څرګندونې څه وي د رباني د قتل په اړه؟
بله رضوان مراد صاحب، نن د استاد رباني د شهادت له پنځم تلین سره برابر ده. موږ په دې اړه باندې د برهان الدین رباني د ترور د څېړنې د کمیسیون له پخواني غړي سره وغږېدلو. دوی ویل چې کله موږ خپلې څېړنې بشپړې کړې، موږ څېړنو دوه آباد لرل، یو یې کورونی آباد او بل هم یې بهرني آباد. په کورونی آبادو کې دوی ویل چې تر ډېره پورې هغه مجرمین چې په افغانستان کې همدغه انتحار کوونکي ته د راتګ زمینه برابره کړې وه، هغه په خپلو اعمالو په سزا رسېدلی ده. د حمیدالله نام یو کس نوم واخیستی چې موده وړاندې د افغان حکومت لخوا په همدې تور باندې دام سوی. دا همدارنګه وویل چې نور کسان هم چې د سره کومې مرستې کړې دي په عدلي او قضایي ارګانونو کې ورباندې سزا ورته اورول سوې ده. دوی وویل چې بهرنۍ بودې چې کله موږ وڅاړنو څېړلې ده. دوی وویل چې دغه د رباني د ترور پلان د پاکستان آی اس آی لخوا په کټه کې پلان سوی و. دوی وویل چې کله موږ وغوښتل پاکستان سره په دې اړه باندې رابطه ونیسو، پاکستان ته ولاړ سو، په همدې اړه باندې دوی سره موږ څېړنې شریکو، پاکستان موږ ته د ویزو راکولو څخه انکار وکړ. همدارنګه هغه کوم شواهد چې موږ سره په لاس کې و دوی مخکې له مخکې هغه شواهد له منځه وړل. ډاکټر ضیا په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
چې اگر استخبارات در عقب از قضیه وجود داره و استخبارات واضح که استخبارات آیسای در او زمان حکومت افغانستان از حکومت پاکستان کمک همکاری خواست و با آدرسایی که ما گفته بودیم، حتی ما گفتیم حاضر هستیم باش ما بریم آدرس ها را در کویته و جاها نشان بدیم. از او آدرس ها تماما او مردم قرار اطلاعات امو زمانی که ما به دست گرفتیم فرار دادن.
بله هغه وویل چې په دې اړه باندې پاکستان موږ سره هیڅ همکاری هم ونه کړه. بله مراد صاحب،
د کمیسیون دغه پخوانی ویان څه ویل چې آیا د دوی تحقیقات د تحقیقاتو د نتیجه اوس هم له پاکستان سره شریکه شوې ده او آیا دوی به خپلو تحقیقاتو ته ادامه ورکړي یا نوی کم کمیسیون په دې اړه ټاکل کیږي؟ کوم موضوع تقریبا تړل شوې ده نوره؟
په دې اړه باندې چاته څرګندونې ونه کړې، خو دوی وویل چې موږ کله خپل تحقیقات بشپړ کړي افغان حکومت مې دغه تحقیقاتو راپور ورکړی دی او داسې ونه ویل چې دغه اوس موږ سره شریک شوي دي که نه. دوی وویل چې دا هغه تحقیقات چې کله موږ د همدې رباني د ترور نه وروسته کوم کمیسیون کړي وو. په اوسني حالاتو کې څه ونه ویل؟ بله
ډیره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې د پاک افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر او ولسمشر برهان الدین رباني د ترور د څېړنې د پخوانی کمیسون د ویان څرګندونې تاسو ته نقل کولې. د دې کمیسون ویان او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخوانی مرسیال ډاکټر ضیا ویلي چې د دوی څېړنو ښودلې ده چې د رباني قتل یا وژنه په د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی پلان کړی و. خو د نوموړي په وینا دوی چې کله دغه معلومات د پاکستان له پوځي او سیاسي مشرانو سره شریک کړل نو د پاکستان حکومت په دې برخه کې له همکارۍ انکار وکړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندوز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو په دې ولایت کې د شفق عملیاتو څلورم پړاو پیل کړی دی او د افغان ځواکونو په وینا د طالبانو د یو شمېر قمندانانو په شمول د عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. له کندوزه په ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي خبر ورکوي چې د افغان ګډ ځواکونو د شفق عملیات د څلورم پړاو تر نوم لاندې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل کړی دی. د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره ورځ د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې پیل شو چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د مولوي ماویه په ګډون دو ویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی موسوی زیاتوي،
عملیاتو کې تا عملیات رهبری محترم ستر جنرال مراد علی مراد در ولایت قندوز آغاز
د دغه عملیات رهبری ستر جنرال مراد علی مراد په غاړه لري چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې د قندوز په دشترچي ولسوالۍ کې دوویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
په نام مولوی ماویا از بین رفته.
نوموړي زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په قوي مورال سره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او وسلوال طالبان د دوی پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. د ښاغلي مسوي د خبرو پر بنسټ چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې دوام ولري څو چې دغه ولایتونه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه نه وي تصفیه شوي. نوموړی وایي چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دغه عملیات به تر هغه پورې په کندوز کې او شمال ختیځ زون کې دوام ولري څو چې دغه زون د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه نه وي تصفیه شوی. د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د پنځلسم تندر تر نوم لاندې په کندوز کې تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې دوی وتوانېدل د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیسي، خو په دې اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغان ښځو شبکه وایي چې د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو حضور له پخوا رنګ شوی، خو د بروکسل په کانفرنس کې باید د پایدار حضور غږ پورته شي. د دې شبکې د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه او پایدار مرستې کولی شي د دوی ښه راتلونکي ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وی دوی د حکومت والی په برخه کې د خوځو د فعال حضور ملاتړ دي او د ملي وحدت حکومت دی برخه ته جدي پاملرنه کړې ده. همدا شیبه زموږ همکار یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په ډېره نور جزئیات در سره شریکوي.
د بروکسل کانفرنس ته له نږدې کېدو سره افغان میرمنې د مرستو او اوږدمهاله پروګرامونو دوام او د دوی د حقونو ورکړې ته هیله منې دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو حضور ته د پخوا په پرتله ډېر کار شوی، خو د بروکسل په کانفرنس کې باید د اوږدمهاله ګډون غږ پورته شي. د دې شبکې د مشرتابه پلاوي غړي سمیرا حمیدي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا شبکې دا مهال د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
در قسمت موثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز نهادهای خانوما با او مواجه هستند کمبود بودجه است و این خودش صدمه میرسانه به دستاوردهای 15 ساله زنان افغان. ما تاکید میکنیم بالای جامعه بین‌المللی بر پایداری کمک ها. هنوز هم ما زنایی داریم که حتی از حقوق بسیار عادی خود آگاه نیستند.
د دې شبکې مشرې حسینه صافی له دې وړاندې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان میرمنو د بروکسل کانفرنس لپاره خپله ځانګړې طرحه د مالیې وزارت ته سپارلې ده. د ښځو شبکه وایي د ښځو سره د اغېزمنو مرستو د دوام تر څنګ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې تر ولایتونو د ښځو د ونډې پراخولو، د قانون حاکمیت او سولې پروسه کې حکومت ته خپلې غوښتنې په ګوته کړي چې د بروکسل په کانفرنس کې ترې یادونه وکړي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرنس تر راتلونکو 15 ورځو پورې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړیږي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د کانفرنس ته په ټولو برخو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د ښځو غونډې ته کار کړی او په راتلونکي کې هم ورته ژمن دی.
د افغانستان حکومت متحد دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساساتو باندې ښځو ته حقوق چې ورکول سوی دی هغه ټول یاده سي ورکول سي، او کومشته سيګورو په تیر دوه کلو کې د ښځو ونډه په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده، او دا کارون نورم جدا دی د سام بخشته.
حکومت او د افغان ښځو شبکه په داسې وخت کې د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو اوسنی حضور ته خوشبینه دي چې دا مهال څلور ښځې د وزارتونو، نهه یې د مرستیالانو، څلور یې د سفیرانو، څه کم سل یې په ملي شورا او نږدې درې سوه یې په ولایتي شوراګانو کې په دندو بوختې دي. د افغان ښځو د شبکې غړي روشن څېړن وایي چې دا حضور د ستایلو دی، خو باید د دوام او لا رنګ کېدو لپاره هم ژمنتیا وي.
د یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغان ښځو شبکه وایي چې د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو حضور اوس له پخوا رنګ شوی دی، خو د بروکسل په کانفرنس کې باید د پایداره حضور غږ پورته شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورسپانې لوستی دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان د څنډې ته کېدلو او له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي لکه څنګه چې لیدل کېږي پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس نه اخلي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم یو شمېر امریکایي بنسټونو ظاهرا له دې عمله چې د ترهګرو په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې په خپل سیاست کې بدلون راوستی وي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم دغه هیواد ترهګر تمویل او تجهیزوي او د سیمې د ناامنولو هڅه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د پاکستان توره څیره نوره هم نړیوالو ته ور وپیژني چې دغه هیواد تر اوسه زیات څنډې ته او د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل شي. انیس ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله ته دا نوم ورکړې ده، هغوی چې ترهګرو ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي آخر به څنډې ته شي. په سر مقاله کې راغلي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل د ستراتیژۍ بدلون په سیمه کې د دواړو هیوادونو اړیکې متفاوت حالت ته راوستي دي. په سر مقاله کې راغلي چې له هند څخه د ولسمشر غنی تر راتګ وروسته د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریځ په ډیپلوماتیکه کچه منفي بدلون موندلی دی. انیس لیکلي دا دریځ اوس د ویندویانو له کچې پورته د کلیدي وزیرانو په کچه دی او دوی پر افغانستان د پاکستان په وړاندې د عمومي افکارو د بدلون تور پورې کړی دی. د سر مقاله لیکونکو باور له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د پاکستان محکومول بې له شکه دغه هیواد څنډې ته کړی او اسلام آباد هڅه کوي چې د خپل بام واوره د نورو په بام واچوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي نړیواله ټولنه له افغانستان څخه په پراخ اندازه ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې تادامیچی یاماموتو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال ویلي چې نړیواله ټولنه به یو ځل بیا له افغانستان څخه د بروکسل په ناسته کې خپل ملاتړ اعلان کړي. په مطلب کې دغه شان ویل شوي چې یاماموتو په افغانستان کې د ثبات په اړه د یاد سازمان د غړو هیوادونو او ملګرو ملتونو سازمان د پراخ ملاتړ خبره کړې ده.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په ننګرهار کې د شینوارو یو شمېر قومي مشران وایي په دې سیمو کې محلي پولیسو خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. د دوی په وینا د هغو سیمو امنیت سم نه دی نیول شوی چې امنیتي ځواکونو په خاص توګه ملي اردو په عملیاتو کې نیولی دي. له جلال آباد پې زمونږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د شینوارو یو شمېر قومي مشران وایي په تیرو وختونو کې امنیتي ځواکونو څو ځلې د داعش پر ضد عملیات وکړل او پراخه ساحه یې له داعشیانو ونیولې، خو په خبره یې د ځواکونو د وتلو سره سم دا سیمې نه ساتل کېږي او بیرته د وسلوالو لاس ته لویږي. قومي مشر ملک عثمان وایي د ملي اردو ځواکونو عملیات تل بریالي ثابت شوي او داعشیانو ته یې ماتې ورکړې، خو دی وایي د دې عملیاتو لاسته راوړنې باید محلي پولیس وساتي چې دا کار نه دی شوی. نوموړی وایي په اکثرو سیمو کې محلي پولیس خیالي دي، مالي امکانات ورته رسیږي خو سیمې نشي ساتلی.
دا خو کامیاب خو بیرته د دوی ساتنه خو د ملي اردو وظیفه نه وه، د دوی ساتنه د بل چا پورې مربوط وبه چې هغوی ساتلی وای، محلي پولیس یې مخکې کړی وای. هغه ملیشیا چې پیسې اخلي جیبو کې چې شخصي په غلا په تور باندې او غیر قانوني پیسې د ملیشیا جوړ ته ځي، هغه ملیشیا به ور مخکې کړی وای. هغه نقطې چې ملي اردو نیولې دي هغه به په ساتلی وای. ملي اردو خو ټول عمر داسې نه شي کوي چې بس هلته په پیاده کې ناست وي. ملي اردو خو د افغانستان د خاورې
بل خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د محلي پولیسو کړنې او فعالیتونه ټول د مسؤولو کسانو لخوا څارل کیږي او دوی ته داسې کومه ستونزه نه ده رسېدلې. د ولایت وینا تولا خوګیانی وایي د امنیتي ځواکونو عملیات لا بشپړ شوي نه دي. هر کله چې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دا سیمې به بیا محلي پولیسو ته سپارل کیږي. د ده په خبره په نږدې وخت کې به د قهر سیلاب عملیاتو دویم پړاو هم پیل شي.
د یو بل پړاو د قهر سیلاب عملیات هم پلان شوي دي، دا به هم ډېر ژر پیل کیږي. دا عملیات سره سم به هغه پروژې چې له مرکزي ادارې منظور شوې هغه به هم د پلي کېدو چارې به پیل کیږي او عملیات ترسره کیږي.
که څه هم د ننګرهار په هسکې مینې کوټ اچین او نازیانو ولسوالیو کې له دایشانو څخه نیول شوو سیمو ته بیرته دایشان راغلي، خو ولایتي چارواکي وایي د دې سیمو پرېښودل د امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ و او په یادو سیمو کې اوس هم وخت ناوخته هوایي بریدونه ترسره کیږي.
دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا پرون په کوټه کې په یو ستره ولسی غونډه کې ویل شول چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې تر 300 زیات پښتانه په تروریستي بریدونو کې وشل شوي دي. دوی وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلاره د پوز او استخباراتو پر ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې که پاکستان غواړي نو په افغانستان کې به له وسلوالو سره په درو میاشتو کې روغه جوړه شي. تفصیل له کوټه دا بارکوال میخیل پر رپورٹ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسی غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 نیټې د خونړي ځانوژونکو برید چې د وکیلانو په شمول تر اویا زیات کسان پکې ووژل شول د 24مې په مناسبت وسوه. په دې ولسی غونډه کې چې پرون مازدیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزي د پښتنو پر مذهبي او ملت پالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کیږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د زړه په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان. ټول لیډرشپ ته د پښتانه ته راویو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. شاوخوا یې تاته اور بل کړی دی، ته د یو ټیررست په تور مارتي کړی په ټوله دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سینیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. د ویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړ نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بند نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د پوځ د انټیلیجنس ادارو دوامدار مداخله نتیجه دا سو شپتل زره کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو، پاربونو ډالر تاوانونه وسو، او د سوات 15 لک انسانان بې کور سو، د وزیرستان 15 لک انسانان بې کور سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ چې له 13 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په 13 کلونو کې تر 100,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلی اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یاد، اسفندیار خان دوا، سیاسیان یاد، سراج الحق درې، بل څوک شاسو کیا چې هغه څلور زندې چې پړاسي کدا روغه کې دوی کول غواړي که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم. پراره پاک ماسې ونه د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې. که څوک د جنګ لا اخلي دا د 6 کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خري کړې ده، دا به ګرده یې رکیږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان ګسر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسی غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو 6 لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په 2 ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسی غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په بلخ ولایت کې د قرقل پوست اداري مسؤلان وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته د قرقل پوست صادرات کم شوي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
په بلخ کې د قرقل پوست اداري مسؤلان په نړیوالو بازارونو کې د افغاني قرقل پوستکي ته د تقاضا له کمیدو اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ اداري مدیر محمد عارف وویل چې تیر کال یې 3,20,000 جلده د قرقل پوستکی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته صادر کړی و. خو په روان کال کې تر دمه یې یوازې نږدې 9000 جلده د قرقل پوستکی صادر کړی دی. ښاغلی عارف وویل چې د قرقل پوستکو ته د نړیوال بازار نشتون له امله د دوی صادرات هم کم شوي دي. هغه په تېرو شپږو میاشتو کې د قرقل پوستکي د صادراتو په اړه داسې وویل: موږ په تېر کال کې حدودا 3,20,000 تر 3,28,000 جلده د قرقل پوستکی نړیوالو بازارونو ته عرضه کړ، خو اوس یوازې 2,20,000 منځنۍ آسیا او 8,20,000 اروپایي هیوادونو ته استول شوی. په بلخ ولایت کې د قرقل پوست ادارې مسؤلان وایي چې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د اقتصادي ضعف د رامنځته کېدو او همدارنګه په کې د نامنۍ د زیاتوالي له امله په نړیوالو بازارونو کې هم د قرقل د پوست تقاضا کمه شوې ده. په بلخ کې د قرقل ادارې مدیر وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د خپلو صادراتو کچه لوړه کړي، خو ورته په نړیوالو بازارونو کې تقاضا نه ده موجوده. هغه په دې اړه وویل: تر دمه حوالان د سړه شوې چې ډېر وپلوړل شي. په ځینو هیوادونو کې اقتصادي ضعف او ناامني لامل شوی چې په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوست پر تقاضا منفي اغیزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له غالۍ وروسته د افغانستان په شمازون کې د قرقل پوستکي نړیوالو بازارونو ته عمده صادرات شمیرل کېږي، چې اوس مسؤلان ورته په نړیوالو بازارونو کې د تقاضا له نشتوالي اندېښنه څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدل خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د خځو لپاره اونې پروګرام نیمه نړۍ او تاندې څنګه اوریدل شي. دوه نیمه بجې شوې دي. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز به له اجمل انت خبرو.
دا افغانستان جمهور ریاست وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغاني اصل امریکایي وګړي احمد خان رحیمي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. په کندوز کې د شفق تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو. د پامیر د شلمې فرقې رئیس وایي دغه عملیات به د شمال ختیځ زون په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف ترسره شي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روزګان کې د پولیسو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی. ویل کېږي چې په دغه هوایي بمبار کې 8 پولیس وژل شوي. د نړۍ مشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 1 کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. روسیا وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د ترهګرو د یو یرغل په وړاندې ځواب ویلی. دا قرغیزستان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر الماس بیگ اتمبایب چې د زړه د احتمالي ناروغۍ له کبله د ډاکټر تر څارنې لاندې دی د اکتوبر تر لومړۍ نیټې خپل کار ته نشي ستنی دی. او اوکراین د ازبکستان یو 25 کلن تبه روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې د کانونو څخه د سمې ګټې اخیستنې په هدف یو لړ اقدامات کړي دي. د دغه وزارت ویاند محیودین نوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په هغو سیمو کې چې کانونه موجود دي او امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، د قراردادونو بیرته څیړل پیل کړي دي. ښاغلی نوري وایي چې دغه وزارت به په ناامنو سیمو کې د کانونو د استخراج قراردادونه ونه کړي.
موږ ټول هغه سیمې چې امنیتي وضعیت پکې سم نه دی، قراردادونه بیا څیړنه مو پیل کړي دا چې قراردادونه په تعلیق راوړو او یا دا چې مثلا هغوی اصلاح کړو یا دا چې وزنډو د څو وخت لپاره.
ښاغلی نوري زیاتوي چې د امنیتي ارګانونو سره په ګډه یوه امنیتي کمیټه جوړه کړې چې تر اوسه یې په بدخشان، سمنګان، پروان او فراه ولایتونو کې ځینې منرالي سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف چین 500 افغان سوداګرو ته دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د دغه خونې د مطبوعاتو مسول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به په چین کې د ونندرتون سربیره په ګډو اقتصادي کنفرانسونو کې هم ګډون وکړي. ښاغلی پسرلی وایي افغان حکومت غواړي له چین سره صادرات او واردات زیات کړي چې د پاکستان په پرتله یو ښه بدیل دی. اوس مهال د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې 1.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخینند د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې پدې توګه دي. یو بوجی پاکستانی اوړه 1215 او یو بوجی قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ پرل کېږي. یو 50 کیلو بوجی بوره 2480 افغانۍ او یو 3.5 کیلو بوجی ورجه 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ پرل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 240 او یو لیټر ډیزل تیل په 80 افغانۍ پرل کېږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اویا پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اتویشت افغانۍ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې افغان نارینه دوهم دریم او ان څلورم واده کوي؟ کله چې په ښځې بند راځي نو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د څو ودونو کړل کوم شرایط لري؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم په همدې اړه خبرې کوو. خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکې ویلي د څه باندې شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورو یې د بروکسل کنفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. یادې شبکې ویلي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت له ښځو سره د کېدونکو مرستو په موثریت د سولې په پروسه کې د موثر ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډېرېدو په اړه د بروکسل کنفرانس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یاد کنفرانس لپاره یې د څلورویشتو ولایتونو د ښځو له استازو سره یې سلا مشورې کړي او په لیکلې بڼه یې د مالی وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافی ویلي د ښځو ډېر ټینګار پر دې دی چې د تیر په څېر ونډه نمایشي نه بلکې عملي او اغېزناک وي. د کندوز ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت شوي. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر ویلي دا چې سږ کال په دې اداره کې کمې قضیې ثبت شوي علت یې دا دی چې د دې ولایت ډېرې برخې نامن دي، نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنیو له امله نشي کولای چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندوز ولایت د ښځو چارو رئیس زیاته کړه چې تېر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 160 قضیې ثبت شوې وې، خو دا روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 28 قضیې په دې ریاست کې ثبت شوې دي. په بلخ ولایت کې وزوان خپل کوژدنه او خواښي د تومانچې په ډزو وژلې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق قادری ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولسوالۍ د اوسیدونکو مزار شریف ښار ته د خپلې خواښې کور ته ورغلی و او هلته یې خپله خواښې او کوژدن وژلې او د خواښې مور یې سخته ټپي کړې ده. نوموړی د دې پیښې علت کورنۍ تاوتریخوالی بولي، خو زیاته یې کړه چې تر پلټنو وروسته به هر څه روښانه شي.
قدرمنو اوریدونکو، بن هغه نوم دی چې ټولې ښځې ترې ویریږي او کله یې زړه دا نه مني چې د خپل ژوند شریکې له بلې ښځې سره شریک کړي، یعنې بن ولري. د بنې راتګ ډیر وخت لومړۍ ښځې ته د رټل کېدو، له پامه غورځېدو او بدمرغۍ په معنا دي. په افغانستان کې د شرعي احکامو او عنعنوي انګیرنو له مخې ځینې نارینه د دوو تر څلورو ودونو فکر کوي، چې ځینې خویان هغه شرعي شرایط هم نشي پوره کولای. د چاریکار اوسیدونکي نوریا وایي 15 کاله یې ښه او خوشحاله ژوند درلود، ماشومان یې و، خو کله چې میړه دوهم واده وکړ دا او وروسته له دریم واده یې د دې بنه هم بې سرنوشته خوشی کړه. خاوند مې درې ښځې لري، زه یې مشره مېرمن یم. په ما یې چې بن راوستل ډېر جنګونه مو کړل چې لور زوی مشته خوشحاله یې، نو ولې بل واده کوي؟ خو وایې نه منله. واده یې وکړ، وروسته له 15 کالو دریم واده ته هم ملا وتړله. کله چې دریم واده وکړ نو ما او زما بنې ته یې وروسته له درې څلورو میاشتو نفقه رانه کړه، وهلو ټکولو یې له کوره وویستلو. ویل یې نه مې تاسو په
ښکاری او نه هم د تاسو اولادونه. په سر کې مې د خلکو کالي مینځل او څو پیسې مې پیدا کولې. بیا دغه دفتر کې خدمه شوم، بل مې هم همدلته خدمه ده. دواړه په کور کې یو ځای اوسیږو، کار کوو او د ځان او خپل اولادونو نفقه پیدا کوو. هغه له درې مې ښځې سره ښه اسوده ژوند لري، نه زموږ پوښتنه کوي او نه د خپل اولادونو حال اخلي. لکه بیګانه چې وي، زه یې نه بخم، خدای دې هم نه بخي.
ځینې وخت نارینه په دې بهانه چې میرمنې ناروغه ده، آن د علاج وړ او عادي ناروغیو پر وخت هم بل ښځه کوي. فاطمه د خپلې خور کیسه راته کوي.
سړی لاړه بله ښځه یې وکړه. له خوره مې دوه اولادونه لري. خور مې لږ ناروغه وه، هر وخت به یې ویل چې ځان مې درد کوي. دوا یې نه ورته اخیسته. که یې دوا پرې کړې وای ښه کېدله. دوا یې پرې ونه کړه، لاړه بل واده یې وکړ. که یې ناروغي سخته وه خو اوس به مړه شوې وه. ژوند یې ډېر تریخ دی.
نارینه که په هر دلیل څو ودونه کوي، خو له دې امله چې یو شمېر نه په مالي لحاظ او نه هم په رواني لحاظ دا وړتیا لري چې د څو ښځو او د هغوی د ماشومانو پالنه وکړي، نو ښځې له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کیږي. د لوګر یوه اوسیدونکي چې په رواني روغتون کې درملنه کیږي وایي چې میړه یې بله ښځه وکړه، ځان ورته کم او بې ارزښته ښکارېده. له غم او غصې په رواني مړاویتوب اخته شوه. دا زیاتوي
سړی مې بله ښځه وکړه، بیا دا درد سر راته پیدا شو. که خدای جګرخونی د زما او دستا یو ځای سه یو ماته تکلیف د عصبي پیدا شو. څه بېګا په جګرخونی وکاله کې به مې زهر ډېقي به قار راته راته، کور کې به چې ناستم نه به خوب راته راته، نه به مې لاس کار تاته. او فکر کې به م دا کار به مې یاده وتلی و چې زه څه شی وکړم. کور مې نه ښی زندګي نه ده، یعنې هغسې قرب چې زما بنلدي زندګي روزګار اولاد مېړه باندې ګرانه منلې زه نه یم. دوی درد سر ده سړي.
دا چې ولې نارینه څو ودونو ته زړه ښه کوي، له یو څو نارینه او باورو
ډیر ځوانان او ډیر نارینه دوی ځان ته د شرعي وجه په لحاظ باندې حق ورکوي، وی چې موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې څو ودونه وکړو. نو بنا ان وخت چې د دین په لحاظ باندې او د شریعت په لحاظ باندې یو نارینه حق لري څو ودونه وکړي، دا حق دی چې دوی ځان تبرئه کوي او د ځان حق ګڼي.
دلته قبایلی ژوند ډیر زیات ده په افغانستان کې. دلته یو مسله ډیر زیات مهمه ده چې د تربوریت او تربنیت مسله ده. زه ولا تربور لرم، زه عزیز لرم، زه به سبا فرزن په بدی اخته کېږم او زه به سبا زما خواره سوملاتړ نه وي، حتی ټوپک والا به را سره نه وي. ادې فلانی یا مې ضرور ډیر زمن پیدا شول، زه هم به زر کوشش کوم چې زما ډیر زمن را پیدا شي. په همدې حساب باندې دوی اکثره چې ودونه هم کوي، تعدد د زوجاتو یو نکاح دوه درې څلور، نو هغه په همدې وجه باندې وي چې ډیر زیات زمن ولري.
د ټولنیزو مسایلو کارپوهان وایي چې هوا او هوس باد راوړي او تورې پیسې هم یو شمېر نارینه بل واده ته هڅوي. له بلې خوا ځینې خلک خپلې لوڼې نه پرېږدي چې تعلیم وکړي، چې بیا وروسته د شرایطو له بدلون سره نارینه دا غواړي چې باسواده میرمن ولري. د پکتیا اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخلو د لمسیانو څښتن دی، دوه میرمنې لري او پټ په زړه کې د دریم او څلورم واده ګوړې هم ماتوي. وایي چې د ډېر اولاد لپاره بل واده وکړ، خو اوس چې وینې دواړه میرمنې نالوستې دي نو زړه یې غواړي چې لوستې میرمن هم ولري.
زما هدس دا دوه خزه کړي دي سره چې تاسو ټولنه داسې وا ټولنه ده چې سړی دی نه وي، بیا په هغه باندې برید ده، یعنی وهل او ټکاول او د کلي نه شړل او دا شی نه ډېری سره. بیا یوه ښځه م بله وکړه، خو مګر اوس زمونږ هغه اوله ښځه ده. زه درته وایم چې زه تر اوسه حج ته نه یم تللی، همې حج ته لېږلې ده. هغې ته مې هغه ښه کور دې ته ورکړی ده، په هغه ګیلي کور کې چې د زه اوسېږم دغه بله ښځې سره. دریمه م کوم، خو که چېرې خدای وا سره کې څلورم ته م نیت دی. دا اوس وخت کې دغه سواد هم ډېر مهم دی. موږ کوم دا دوه ښځې چې دي دغه بې سواده دي، دا سواد والا دغه والا دا ښوي سره که چېرې واده وکړي را سره ویپسه، نو دا خو لا ښه نور الا نور بشي.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی وایي چې د اسلامي احکامو له مخې یو واده اصل دی، خو په ځینو حالاتو کې نارینه او ته تر څلورو ودونو جواز ورکړل شوی دی. ښاغلی هیروی د څو ودونو د کړو شرایط داسې راښیي.
همه مسلمان ها لازم است که بدانند،
ټول مسلمانانو ته لازمه ده چې پوښي د قران د روخانه نسله مخې اصل یو میرمن ده. خو د ضرورت په وخت یعنی کله چې یو میرمن شندوي یا داسې ناروغي ولري چې د رغیدو هیله نه وي، بیا نارینه کولای شي بل واده وکړي، خو په دې شرط چې مالی امکانات ولري او د خزو نفقه سرپنا ورزنی لګښتونه او ټول مادي او مانوي حقوقي پر ځای کړی شي. په قران شریف کې هم په دې ټینګار شوی چې تاسو دوه درې او څلور میرمنې ولري، خو که پوښوي چې عدالت نشي کولای نو یو میرمن ولرای دغه راز کله چې یو نارینه غواړي بل واده وکړي نو لازمه ده چې لخپلې لمړنۍ میرمنې سره مشوره وکړي او د هغې خوښه او رضایت ترلاسه کړي. خو کچیرې میرمن د نکاح پر وخت دا شرط پریښی وي چې میړه به یې بل واده نه کوي نو میړه یې مکلف دی چې په خپل عهد ودرېږي.
باید شوهر به ای شرط مکلف است که پایبند باشه.
تحمیلی او د ځوانانو له خوښې پرته یا په واړه عمر ودونه هم یو هغه دلیل دی چې ځینې نارینه په لویینه بیا غواړي چې په خپل زړه او ذوق بل واده وکړي. دا سمه ده چې د اسلامي شرع له مخې نارینه و ته په ځینو شرایطو کې دا جواز ورکړل شوی چې تر څلورو ودونه وکړي، خو ګڼ کسان د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له یو نه د زیاتو ودونو کړل پرته له ځینو خاصو حالاتو سم کار نه بولي. د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي وایي د نارینه و دغه ډول چلند کولای شي ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ کړي او آن ځان وژنې ته یې راکاږي.
په نننیو شرایطو کې د دې امکان په نننیو خاوندانو کې نه وینم چې هم جنسي، هم عاطفي، هم مالي او هم ټولو ضرورتونو او اړتیاو ته رسیدګي وکړي. نو په دې اساس زه په دې باور یم چې د دویمې ښځې راتګ په افغاني ټولنه کې او په بله هره ټولنه کې په نننیو شرایطو کې په یوویشتمه پیړۍ کې مطلوب او سالم کار نه ده. دا نه یوازې دا چې ښځه ځان وژنو ته اړ باسي، ښځه ناامیده کوي چې ځان ته ضرر ورسوي، د حقارت احساس وکړي، ناروغي ورته پیدا سي، ستونزې ورته پیدا سي، کېدای سي نورو انحرافونو ته هم وکاږي او دا ځکه کوي چې د دې په وجود کې به وخته پیدا سوي.
ښاغلی هیروي وایي چې په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه تونس او ترکیه کې د څو ودونو کړل جرم دی. د افغانستان قوانین اسلامي شریعت ته په پام سره له شرایطو سره سم نارینه و ته د څو ودونو د کړلو جواز ورکړی، خو ښاغلی هیروي د عادي ناروغیو په اساس او د هوا او هوس په لحاظ بل واده کول ناسم عمل بولي. وایي هغه ښځې چې میړونه یې وروسته له دوهم واده بې سرنوشته خوشي کړي او مسؤلیت یې نه اخلي، له قانوني پلوی حقونه محفوظ دي او کولای شي د محاکمو له لارې خپل حقونه وغواړي.
هر وخت کې ظلم،
هر وخت چې پایوي خو ظلم کیږي هغه کار حرام دی. خدای به د قیامت په ورځ هر څه وبخي خو د بنده حق نه بخي. یعنی که کله میړه په میرمن او یا هم میرمن په میړه ظلم وکړي دا د الله په نزد نه بخونکی عمل دی. کله چې یو نارینه څو ودونه کوي نو باید له ټولو سره برابر چلند وکړي، خو که کله میړه نفقه نه ورکوي، بد چلند کوي او یا یې معلقه پریښې وي، یعنی نه طلاق ورکوي او نه یې میرمن ګڼي، نو ښځه کولی شي د دغه زیان په سبب په محکمه کې خپل حقوق وغواړي او ان له قاضي څخه د خپل تفریق غوښتنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څانګې کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه کلونه یې چاپاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمنه لري؟
ټول افغانستان کې دوه اتیا عامه کتابتونونه لرو.
ډېر شغل مطالعې سره نه لري. زموږ نصاب د خوند نصاب ده
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغه هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خپرونه کې د همدې پوښتنې په ځواب پسې ګرځېدل یو. زه همایون هیواد یم. وایي د یوې ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومېدی شي. د هرې ټولنې خلک چې ښوونځي، پوهنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي د مخکې تګ او ښه ژوند چانسونه هم لري، خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالي او خلک یې له کتاب سره علاقه نه لري د پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډېر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې دوه اتیا کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی ده. مونږ اوس مرکزی دفتر که تقریبا شاوخا 1.5 لک کتاب لرو، طول افغانستان که 2 اتیا آمه کتابتونون لرو، طول ولایتونه که من کتابتون لرو، خزینی ولسوالیگانی که من لرو، من سر تقریبا شاوخا 1.5 خصوصی کتابتونون سب ده و 1.5 زینی کتابتونون هم شده چی من سر سب نده.
دا آمه کتابتون ترسنگ پا کابل پوهنتون که هم یولوی کتابتون شده چه دا دی پوهنتون پا دیر و پوهنزایو که چانگی لری. دا کابل پوهنتون دا مرکزی کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار دا دی پوهنتون دا کتابتون پا را تغیه دلائی
لسانگی لرو چه رفرنس افغانستان شناسی مجلات توزیع شعبه مسلکی دا چه کتابون پکرازی دا کتلاکی اداری بخشونم دی او نور دری بخش بل دا چه دی نریوال بانگ دا چه اغا پک کمپیوتر انتن سر وصل دا و محصیل کوله شیش تحقیق کی او نور منگا تقریبا دری سوزر کتابون لرو مختلف رشتو کی
زوانان دا مطالعه دا نکولو پا خطر دیر بحانی جوڑوی چوکوایی کتابون نلری بلوایی مصروف دای وقت نلری او همداس نور زوانان نور بحانی کوی خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډیر دي دغه بهانه مناسبی نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم یعنی داسې چې زاړه شیونه پکې پراته دي د نوې زمانې دپاره په درد نه خوري که نه. دویم علت یې زه فکر کوم چې انټرنیټ دی. سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستنده وي. بل علت یې دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کړي یا نصاب محصل مجبور کړي یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنۍ وي کې ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل نو دغه تفریح هیڅ هم یو علت ګڼل کېدای شي چې موږ کتابتونونه ته نسو. عامه وضع چې مثلا خبرونه راځي بې امني وي نو کله چې بې امني وي پخوا چې امن و پخوا چې خلکو د اطمینان احساس کاوه دغه ته یې په اسانه پام کېده کتابتون ته د کتاب لوست ته مطالعې ته.
د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی هم مني چې ډېر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي. هغه د مثال په ډول د عامه کتابتون په اړه وویل چې د کابل په زړه کې ودان دی خو د ورځې 200 کسان ورځي. په داسې یوه ښار کې چې د وګړو شمېر یې له 5 میلیونو څخه اوړي آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي؟
ډېر کم ده، 10% ته نه راځي. متاسفانه کېدای شي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعې په اړه په ټول نړۍ که اس بل ملک سره مقایسه نشی ځکه دلته وضعیت متاسفانه دیر بده.
دا کابل اوسیدونکو مینه وای ډیرې ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې او بل دا چې ډیرې د مطالعې لخوان څخه خبر نه دي ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاري.
دوی تللی نه دی چې لیدلی نه دی سمه مطالعه نه ده کړې یا د اول نه دوی ته سمه لارښوونه نه ده شوې کنه چې دوی اول نه مثلا مور پلار هم دوی ته تشویق کړي بغیر د دې نه چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وایي چې دا سمه لوله او لومره شی داسې اضافی معلومات نور نه دی ورته ویلی چې یعنی دا هم زده کړه دا هم د ژوند لپاره اړینه ده.
په خو دا خبره ډیره کې دا چې په افغانستان کې د سواد کچا ټیټه ده ځکه خلک مطالعه نه کوي. خو اوس چې د سواد کچا لوړه شوي بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعې ته وخت نه باسي. له مطالعې زړه توري وي او امتحانونو ته په جبر او نه زړه درس وایي. ګلنبی فضلي دغه ټوله پړه پر نصاب راچوي. هغه وایي زموږ نصاب بې خونده سخت او بې نویو معلوماتو دی. ډیری زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په څیر وي ځکه خو یې نه لولي.
زموږ ځوانان ځکه ډیر شوق له مطالعې سره نه لري زموږ نصاب بې خونده نصاب ده. ټول موضوعات زاړه او سخت دي نو محصلین ځکه نورې مطالعې ته مخه نه کوي کتابتونو ته نه ځي. دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې بخواندوي بیا همداسې به بېمزي وي نو ځکه ډېر مطالعې سره شوق نه لري.
د استاد اجمل ښکلي په باور ځیرک انسان هغه دی چې ټولې تمې له خپل ځان څخه ولري. هغه وایي هر سړی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې دی ولې مطالعه نه کوي.
مثلا د کوم مضمون تشه چې دی انګیري چې دغه استاد ما ته دا ونه وایو یا مثلا دغه تشه زما پاتې شوله ما پوره ونه لوستلی شو دا مضمون نو هغه دې په ازاده مطالعه باندې ډکي. د انسان فطرت دی چې کله مسؤلیت احساس کړي نو باید ځان ته هم جواب ووایي چې ولې ما مطالعه ونه کړه. نصاب هم نیمګړتیا لري. افغانستان حالات داسې دي خو ستا مسؤلیت دا دی چې خپلې کم ضرورتونه دي د مطالعې کمې تشې دي د هغې دپاره په لارو چارو باندې فکر وکړي خپل وخت ضایع نه کړي. کتابونو پسې وګرځي چې کوم کتاب ورته مناسب ښکاري ضرورت یې وي او ښه خوند ورکوي هم هغه د انتخاب کې واده اخلي.
رازیه وایي که ځوانان له مطالعې سره ځان عادت کړي بیا به هر وخت زړه کېږي چې مطالعه وکړي او ځان بیکاره پرې نږدي.
صحیح خوښېږي باید اول هغه ولولي نو چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغې هېڅکله بیکار نه پاتې کېږي. تل یعنې زړه یې غواړي چې باید یو څه سو وای دنه مجبور کی خپل ذهن او هغه دې ته مجبوری چې هغه مطالعه وکي وزم دغه شوی ما چکل چینل ول مې نه ما ته بخیزن بل رقم کر کی یعنی مجبورم چې بیت یو شی وایم.
کتابونه دریابونه دی او په دې دریابونو کې لمبیدل هنر غواړي. دا هنر په ډیر تکرار سره هم خپلې دی شي. مینا وای لومړی مطالعه نه کوله خو اوس دومره په کتابونو مینه شوی چې نیمه شپه هم را پاڅیږي او مطالعه کوي.
ګریس مشاقونه ورسره هم وخت چې کله استادان را یادونه وکړه یعنی چې دا کتابونه ولولای کتابتون ته لاړم نور کتابونه مې ولیدل حتی د هغوی نومونه مې خوښ شول د هغې له وجې مې هغه واخیستله اوس یعنی که وکړی شم شاید د شپې نه وخت هم ورته ورپسې راپورته کېږم وایم چې ودرېږي د کتاب کې څه شی دی چې نوم یې داسې ده نو موضوع منځ یې څنګه ده.
ډېری ځوانان دا خبره کوي چې د مطالعې پر مهال یې زړه تنګیږي او دوی نشي کولای چې یو کتاب په اسانۍ تر پایه ولولي. خو دوی ته د استاد ښکلي مشوره دا ده چې مطالعه د یوې ذهني تفریح په شکل وکړي.
مطالعه که موږ د یو مسؤلیت په توګه کوو نو بیا به د هغې نه استفاده راته سخته وي. د مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي چې دا یو تفریح ده زما دپاره یو ذهني تفریح. نو چې کله مسؤلیت او ذهني تفریح دواړه یو ځای شي نو هله سړی د کتاب نه استفاده هم کولی شي، خوند هم ترې اخیستلی شي او بیا نورې مطالعې ته هم تشویقېږي.
که څه هم نړۍ ډېر پرمختګ کړی او ګڼ تخنیکي وسایل یې اختراع کړي خو پوهه لا هم په کتابونو کدا. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی ځوانانو ته بلنه ورکوي چې ورشي او په عامه کتابتونونو کې له شته کتابونو استفاده وکړي.
مونږ عامه کتابتونونو کې د اوس څنګه لرو افغانستان شناسي څنګه ده چې مونږ تقریبا د کې 8000 کتابونه لرو، د علوم اجتماعي څنګه ده چې تقریبا 6000 کتابونه لرو، جرایدو مجلات بخش ده چې تقریبا یو شوخه یو قرن، د مطبوعات تاریخ د کې پراته ده ډیر زور کلکسیونونه ده، بل د ماشومان څنګه ده، بل مونږ ریفرنس څنګه لرو، زمونږ ریفرنس بخش ډیر غنی بخش ده، او اخیرنی څنګه چې ده زمونږ د کلاسیک ادبیات څنګه ده، او بل ډیر مهم زمونږ بخش چې ده د توزیع بخش ده. کسان غواړي چې د عامه کتابتونونو عضویت ترلاسه کړي کتاب ځان سره کور کې اخیستلی شي او دوه هفته وخت لري. مونږ پوهیږو چې مشکلات لرو خو د زمونږ ډیر لږ امکانات نه راشي بس استفاده وکړي.
خو اوریدونکو دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادۍ رادیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ p.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلی شئ facebook.com/تاندې څنګ. تر بلې تاندې څنګ مو د ژوند شیبې رنګینې غواړم.
وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی ښایستا لدی نازک ګلاب نه بل انسان بل سړی جوړ کا. وچھ ڈوڈے اخرا قلم روا خلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا. وچھ ڈوڈے اخرا قلم روا خلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا.
زوان داد سوکھے چھے گولی اور روے سو کې چې ګولې اور دې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کې دې خپلوان پرته دې سو کې پرون سو کې بابا وشتلې ځوان دا سو کې چې ګولې اور دې شتے جنازے را پاتے دمر گچھو پلے پورا پستے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کھابل اور پستے دفا
خدای تا پار جوان مور و دخل بابا پر می نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابی پغیس کے وینی کرم او ما شو خوبنا جوان تا سوکی چھ گولے اور چه بیا داس و زید لی دستی دفی اغلو چونو تا گولو نیراوڑی دغم لسان دوست دیش وی کچه بیا تنونو تا گولو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل داد خونیان اچھالی بلا کی واقل میرا نیا جوان پردم اور چل داد خونیان اچھالی دستا دبلار ساد تبر قاتلان داد رفتن و لٹماران اچھولی سوکھے چھ گولے اور رہے